لاس په جشپې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شبر ساسو کوربه يم. طاهر روشان په تخنیکی برخه کې را سره مرسته کوي. السلام علیکم. وړاندې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د مشه او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان څرګندونې لرو چې په افغانستان کې د شخړو پر راکمېدو ټینګار کوي. خو تر هر څه مخکې خبرونه. کابل نن د سام غونډې کوربه دی چې د لسکونو هیوادونو او سازمانونو استازي به پکې ګډون وکړي. د افغانستان برښنا شرکت تمه لري چې د تاجکستان د قطع شوې برښنا پر ځای به له ازبکستانه برښنا وارد کړي، او د ایران یو پلاوی اوکراین ته روان دی چې د وشتل شوې اوکراینی الوتکې د تاوان ورکولو مسله وڅېړي. بشپړ خبرونه. کابل نن سیشن به د سام د دوهم یا وسلی غونډې کوربه دی. د افغانستان د مالی وزارت ویاند ویل چې د دې غونډې مشي د افغانستان او فنلند حکومتونه او ملګری ملتونه کوي، چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به په خپلې وینا پرانیزي. شمروز خان مسجدی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې پر کومو مسایلو خبرې کیږي.
اساسی خبری د افغانستان ولسمشر جلالت مآب محمد اشرف غنی کوي چې د افغانستان د 15 کلونو لپاره به د افغانستان د حکومت لیدلوري په اقتصادي او امنیتی او سیاسي چارو کې کوي. بیا د دې ترڅنګ به د افغانستان د مالی وزارت د افغانستان د حکومت د ملي پراختیا او سولې د چوکاټ هغه دوهمه مسوده وړاندې کوي. دا غي وروسته به بیا د جنیوا په کانفرنس کې د دوه اړخیزو شویو تعهداتو د پرمختګ گزار
د افغانستان مالی وزارت وای په نننې غونډه کې بل افغانستان سره د مالی شمنو پاړه د جنوا د راتلونکو غونډې پاړه هم خبري وشي. د چین د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان سره د کورونا وایروس له کبله د رامنځته شوي اقتصادي ستونزو په هواري کې د مرستې ژمنه وکړه. وانګي د افغانستان، پاکستان، چین او نیپال د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې چې پرون ناوخته جوړ شو دا خبره وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد په یو ویډیوي پیغام کې رسنیو ته وویل چې د یادو هیوادونو دغه لوړپړو چارواکو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک ته په پام سره پر دې ټینګار وکړ چې د دوی مرستې به هغه مهال لا اخیستنی تمام شي او ټولو ځپل شویو کسانو ته به ورسی شي چې په افغانستان کې اوربند ټینګ شي.
کرونا ویروس اریزمنه مبارزه وسی زیاته کړه چې دا امر تر هغه ناشونه ایده چې بشر دوستانه اوربند تامین شي. دوی له طالبانو غوښتنه وکړه تر څو بشر دوستانه اوربند تامین او د افغانستان جمهوری دولت سره د سولې خبرو اترو ته آماده شي.
شاغل هیواد د یادو هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو له قوله وویل چې هغه په بیلابیلو برخو کې په ځانګړي ډول د کورونا وایروس پر ضد د مبارزې په برخه کې د سیمهیزې همکاري پر دوام ټینګار وکړ. د برښنا شرکت وایي تر خپل واسه هڅه کوي چې ډیر ژر له ازبکستان څخه نور 200 میگاواټ وارداتي برښنا افغانستان ته انتقال شي. تاجکستان ویلی دی چې د اوبو د کموالی له کبله نشي کولای ټول 350 میگاواټ برښنا چې له افغانستان سره یې ژمنه کړې برابر کړي. د برښنا شرکت ویاند وحید الله توحیدی د دوشنبې پروسه ساجی رډو ته ویل چې د ازبکستان د برښنا په وسیله دوه سره به د کابل او سونور ولایتونو د برښنا سونه هوار شي.
تکه شوی لخص ډیر ژر 200 اضافي میگاواټ برښنا هم د ازبکستان څخه واخلو چې مجموعا 300 میگاواټ سره د واردات څخه شي، چې سره له تاجکستان به 240 تاجکستان او 100 میگاواټ خپل تولیدات داخلي لرو، چې دا خپل عمل دادی چې موږ کولای شو چې قسمن یعنی پرچوي بوي خو ډیر کم پرچوي بوي. خو زموږ هیله د وطنوال نه ده چې هغه کم سفیدي په دې برخه کې لمون سره کم سفیدي وکړي.
تاجکستان ویلی چې اواز 40 میگاواټ برښنا افغانستان ته صادرولای شي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وی د ایران یو پلاوی به راتلونکي اونۍ اوکراین ته راشي، او د هغې اوکراینی الوتکې د تاوان پر مسلې به خبري وکړي چې د جنوري په 8 په تهران کې وبښتل شو. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمترو کولیبا پرون د پولند په پلازمینه وارسا کې خبري غونډې ته وویل شرایطو ته په کتو چې څه شوي دي له ایران به د ډیر تاوان غوښتنه وکړو. شغلی کولیبا زیاته کړه چې د تاوان اخیستو اندازه نشي بیانولی، دا به د خبرو پترس کې معلوم شي. د اوکرين د بهرنیو چارو وزیر بیا وویل د جولای په 19مه او 20مه چې په دې اړه کومې خبرې کیږي اوکرين به د ټولو هغو هیوادو او ډلو اساسي توپ کړي چې په دې پیښه کې زیان ور اوښتی دی. اوکرين الوتکه د جنوري په 8مه څو ساعته وروسته تر دې وبښتل شو چې ایران په عراق کې د خپل یو جګپوړي پوځي چارواکي د وژلو د غچ اخیستو لپاره د امریکا د پوست پر بیا اډې توغندي وبښتل. په دې مسافرونکو الوتکه کې 168 بیا کسان وشل شول، په دوی کې 14 افغانان وو. د افغانستان حکومت هم له ایران غوښتي دي چې د دې افغانانو کورنیو ته تاوان ورکړي. د بشری حقوقو څارونکو او چارواکي وای د مظاهرچانو او د عراق د امنیتي ځواکونو ترمن په تازه خوډب کې د حکومت و مخالف اعتراض کوونکو په بغداد کې وشل شوې دي او یو بشنو ټپین شوې دي. په بغداد او نور عراق کې تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د حکومت د نه مشروعیت او عدم کفایت په تور مظاهره وشوې چې تر 400 اعتراض کوونکو پکې وشل شول. د مظاهره د کورونا وایروس له خپرېدو سره سړې شوې وي. د اکشن بی پورس په بغداد او شمیر نورو جنوبی شهرونو کې چې هوا تر 50 درجه د سانتیګریډ لوړه شوې ده اعتراض کوونکو ویل چې برېښنا کمزورې ده. د بشری حقوقو د نیمه خپلواک کمیسون ویاند علي البیاتی ویل دوه مظاهرچان په بغداد کې ووشل شول. د عراق صدر اعظم مصطفی کاظمی وروسته ویل چې خلک د مظاهرو حق لري او په هیڅ ډول امنیتي ځواکونه د دې حق نه لري چې پر مظاهرچانو یو مرمۍ هم فایر کړي. کاظمی زیاته کړه چې د دې پیښې د تحقیقاتو امر یې کړی او په درې ورځو کې به نتیجه معلوم شي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/19 په ټول افغانستان کې اوریدل. ازادي راډیو د دې سات د خبرونې لوی برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو راپورونه راخلو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون او د ناټو د غوښتنې ملاتړ ماموریت په دې هیواد کې د بیړنۍ اوربند او د سولې خبرو د پیلېدو غوښتنه وکړه. د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون مشه شهرزاد اکبر د ملکی وګړو د مرجوب لپاره د یونامه نوی راپور ته اشاره ازادي راډیو ته وویل چې دا ډول قربانۍ د منلو وړ نه دي. د غراس په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان سکاٹ میلر هم ویلي چې په افغانستان کې باید تاوتریخوالی کم شي څو د سولې خبرو ته لاره هواره شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو دفتر د دوشنبه په ورځ په بنی راپور کې وویل چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 1202 ملکیان په افغانستان کې وشل شوې دي. نور تفصيل د فریبا ظاهر په راپور کې.
په افغانستان کې د ملکی وګړو د مرجوب لپاره د یونما ورستی راپور د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون او د ناتو د غوښ ملاتړ ماموریت اندیشنې راپورول دي. په دې راپور کې افغانستان د نړۍ په سطح د ملکی وګړو لپاره تر ټولو ناامن هیواد بلل سوی دی. د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر د دوشنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دوی د جګړې د ټولو اړخونو څخه د سم دستي اوربند او د سولې خبرو د پایل غوښتنه لري.
آمار بلند تلفات ملکی در 6 ماه گذشته قابل قبول نیست.
داوی پتی روش پر میاشتو که در ملکی تلفات لورش میره به هیچ صورت در منلو نده. در افغانستان در بشری حقوقو خپلواک کمیسیون پا وار وار در تاوتریخوال در کمیدو در اوربند او در سول خبرو در پیل غوشتن کرده. در دیل پر چی در ملکی وگرو در مرکروب لمخوانی ولسی او پا مجموع که بشری حقوقو تا در خلقو در لسرسی امکان برابر سی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما د دوشنبه په ورځ په یو نوي راپور کې ویلي چې د روان 2020 کال په لومړۍ شپږمه میاشت کې 1202 ملکي وګړي په دې هیواد کې وژل شوي دي او 2016 نور ملکیان ټپیان شوي دي. د شمیرې د تیر میلادي کال د ورته مودې پرتله په ملکي مرګژبل کې 14% کموالی شي، خو د یونما په راپور کې راغلي چې د دغه کموالی اصلي علت د نړیوال ځواکونو د عملیاتو کموالی دی، نه د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو کموالی. په دې راپور کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبورا لاینز له طالبانو او حکومت څخه غوښتي چې جګړه ودروي او د خبرو میز ته حاضر شي. د غوښتنه په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان سکاٹ میلر هم د دوشنبه په ورځ په یو ټویټري پیغام کې کړی ده. نو موري ویلي چې تاوتریخوالی باید په افغانستان کې راکم شي.
The violence is too high. The Yunama report.
They wait out rikhwali der lwardai. The Yunama report da mulki talafato para juziyat war kridi. Mush tola pohijo chi da tawtrikhwali la deri do sara mulki wagri dira baya prekawi. Benan tawtrikhwali bayat kam sito forsat walaru da sule parlor harakat wokru.
Sustainable peace pathway.
په این وخت کې ناتو د هم ویلې چې د طالبانو لخوا د نمنلو وړ تاوتریخوالی په افغانستان کې ډېر ملکی مرګجو بلاړولې ده. دغه سازمان پر ټویټر لیکلی چې د تاوتریخوالی پر دوام د طالبانو ټینګار د سولې فرصت ته زیان رسوي، نو له طالبانو غواړي چې د تاوتریخوالی په کمولو سره پر خپلو ژمنو ودرېږي او بین الافغاني خبرې پیل کړي. د یونما په نوي راپور کې طالبان د یادې ملکی مرګجوبلې د درې څلوېښت سلنې مسؤول بلل شوي دي، خو دغې ډلې بیا د یونما راپور رد کړی او بې اساسه یې بللی دی. د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د دوشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې یونما خپل وروستی راپور د هغو شمیرو پر اساس چمتو کړی چې د افغانستان د حکومت لخوا یې ترلاسه کړی دی. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر وایي چې د ملکیانو د تلفاتو ډېروالی خلک د سولې پر بهیر بې باوره کوي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د هغه توافق لمخې چې د فبروري پر 9 په قطر کې وسو، طالبانو خپل جنگلیو ته سپارښتنه وکړه چې د امریکایي ځواکونو پر وړاندې خپل بریدونه ودروي، خو د افغان ځواکونو پر وړاندې جګړې دوام لري. د سولې خبرو د پایل لپاره د ټولو هڅو سره سره لا هم په افغانستان کې د جګړو شدت نه دی کم شوی.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
کابل رسپانو نن کوم موضوعات چړلې دي؟ دغه چاپی خبرونه ته ناجه صاحبي کتنه کوي.
ویسا ورسپانې په افغانستان بانک کې رامسته شویو ستونزو ته اشاره کړې. لیکلي د افغانستان بانک ادارې وروسته له 15 ورځو تاخیر بلاخره ومنله چې سمو د وړاندې امنیتي کمرو کار پریښی و. سره مقاله لیکونکي پوښتنه کړې چې څنګه په تیرو 13 کلونو کې د لومړي ځل لپاره داسې پیښه رامنځته شوه. سره مقاله کې دا پوښتنه هم مطرح شوې چې د غلاګانو او چور چپاول په دې توده بازار کې څنګه قانع کېدای شي چې د بانک شتمنیو ته تاوان نه دی رسیدلی. د سره مقاله لیکونکي په باور اوس د افغانستان بانک په خپله د امنیتي کمرو بندېدل ومنل. د ملي شورا د دواړو جرګو د سیاسي ګوندونو او شخصیتونو او عدلي ارګانونو وظیفه دا ده چې دا مسله په جدي ډول وسیړي. مسیر ورسپانې بیا د برېښنا زیاتېدونکې ستونزې ته اشاره کړې. لیکلي تاجکستان افغانستان ته وارداتي برېښنا له 350 میګاواټه برېښنا څخه 30 میګاواټو ته رالوېدلې ده او په دې سره په کابل او ځینو ولایتونو کې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. سرمقل لیکونکي په حکومت انتقاد کړی چې له بده مرغه له 2001 میلادي کال راهیسې د برېښنا برخه کې اساسي کارونه ونه شول او په وینا یې د دې پر ځای چې بهرنیانو زموږ د خپلو بندونو د جوړولو لپاره پیسې ورکړې وای، په قصدي او شعوري ډول یې په وارداتي برېښنا وتړه. رسپانی لیکلی که چه هم برېښنا شرکت ویلی چې دا کار د اوبو د کمښت له امله شوی، خو پخوا دغو هیوادونو ته د پیسو په ورکړه کې هم ستونزه وه او هغوی د برېښنا د پرې کولو ګواښ کړی و. په سرمقاله کې ټینګار شوی چې نه یوازې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره باید وارداتي برېښنا د دوام په اړه اساسي خبرې وشي، بلکې په کور دننه هم باید د برېښنا د تولید هڅې ګړندۍ شي او نور باید د خلکو په سترګو کې د خاورو د شیندلو سیاست ونه شي. او هیواد دولتي ورسپانې بیا د ملي بیرغ د ورځې په اړه په خپله سرمقاله کې لیکلی دي. ورسپانې لیکي که څه هم په تیره یوه پیړۍ کې بیلابیلو ډلو ټپلو د افغانستان بیرغونه څو ځلې بدل را بدل کړي، خو تور سور زرغون بیرغ بیا په بیا بیا د ملي بیرغ په توګه منل شوی او په اساسي قانون کې ځانګړنې هم درج شوي دي.
په کونړ کې امنیتي مسولین وایي د شزینه پولیسو د کمښت له کبله له ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه تفصیل له کونړ د روحل انوري پر راپور کې.
د کونړ د امنیه قومندانۍ په لومړي قرول کې 45 کلنه پولیس بسری خپلې د پولیسو جامع غوستي 15 کال کېږي چې دا په یو سپینیس کانټینر کې د خزو تلاشي کوي. دا وایي هر ځای چې د کورونو یا موټرو تلاشي وي لنارینه سره اوګه پوګه خپل دند تر سره کوي، خو د دې په باور خبر دا وای چې خزینه افسرانی پر دندو ګمارل شوی وای.
موږ پر مزبی ته تلو نورګل نکته نو هغه وظیفه موږ وکړه، خو موږ سره کوم افسر نه و د سړو سره تلو و هغه وظیفه در سره شوله. نو چې دی هر کی چې موږ سزابې ته پیدا شي یا کو افسر پیدا شي نو خطر وای، نو موږ خبره نه نو سن شریکو دی میتریک د زنانا پکې خخ کاری چی سړو سره کینو سړو سره پاتی بو. نو چې یو کوټه ته جوړه کی او راشي ولا نو موږ به سنا سې خدمت وسکو.
د خزینه پولیسو کمخت یوازې د خزو د اندېخنې وړ خبره نه ده، بلکې په دفترونو کې نور کارکونکو هم لدې ستونزې شکایت کوي. دلته د پاسپورت مدیریت ته یا دفتر ته هر ورځ د نارینه او ترڅنګ خزي هم پاسپورت اخستلو ته دغه دفتر ترازی. خو په دې دفتر کې خزینه کارکونکو پر ځای نارینه کارکونکو د بایومیټریک او نور اسنادو په برخه کې کار کوي. محب الله محبت د خپل کورنۍ د خزینه غړو سره د پاسپورت